په پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربېره د امریکا د ولسمشرۍ د نننیو ټاکنو په اړه د معلوماتو ورکولو تر څنګ پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ډرونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه. ورو ورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. عوامي نېشنل ګوند وایي که پاکستان خپلې خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړي نو دا هیواد د لا نور مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. او ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په کندوز ولایت کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د ولسي خلکو د وژل کېدو پلټنې کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن به امریکایي ولس د ولسمشریزو انتخابات لپاره رای اچوي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. په دې کې به د امریکا د هغه ریاستونو د خلکو رای فیصله کوونکې وي چې پکې یو ګوند هم واضح اکثریت نه لري. تیر ورځ دواړو کاندیدانو د دغه ډول یو شمېر ریاستونو اخیری دورې وکړې. د انتخاباتو نه وړاندې د رایو معلوماتونکې سرویګانې ښایي چې په دغو ریاستونو کې به په ننني انتخاباتو کې د هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ ترمنځ سخته مقابله وي. د سرویګانو تر مخه هیلری کلینټن د ډونلډ ترامپ نه په کمه فاصله وړاندې ده. بلخوا ترامپ د خپل کمپاین په اخیری ورځ له نارت کیرولاینا مخکې د فلوریډا ریاست دوره وکړه ځکه چې د ترامپ لپاره د 220 انتخاباتي چوکیو ترلاسه کولو په لړ کې به په دغو دواړو غیر واضح ریاستونو کې د بریا ترلاسه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړل شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد د عراق او شام په څیر حالاتو سره مخامخ شي. نوموړي پرون په سواد کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثره کیږي. دی وایي
مون خو هغه خلکو بچیو چې هغه وخت به چغې والې چې عراق د ظالمانو رسنګانو جنګ د چیندخان به پکې دل شي. هغه وخت هم زمونږ نه منل زمونږ مشرانه مو نه منل دې ځای ته راورسېدی. زه خو چې ورته ګورم که په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانغېش نو خدای مکه خدای مکه خدای مکه الله دې کې چې زه غلطیم خو د دې ملک نه به م شام او عراق جوړي.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت ویلي چې د افغانستان او هند په شمول د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره به مثبت کردار لوبوي. تیر ورځ په کراچۍ کې پولیسو وروسته له هغې په یو شمېر سنی او شیعه مسلکو مدرسې چاپې وهلي چې په دغه ښار کې د فرقه ییزو هدفي وژنو لړۍ رامنځته شوې ده. په تېره یوه هفته کې د هغه سنی مسلکه ډلې 15 تنه په ډزو ووژل شو چې شیعهګان مسلمانان نه بولي. داسې ښکاري چې دغه وژنې یوه هفته وړاندې د 15 شیعهګانو د وژنې په بدل کې شوې وي. د شیعهګانو د دغو وژنو ذمواري یادې سنی ډلې منلې وه. پرون په مدرسو د چاپو وروسته شیعهګانو او سنیانو فعالانو مظاهره وکړه. چارواکي وایي په دغو چاپو کې له طالبانو سره د تړلي لشکري جنگوي ډلې دوه وسلوال نیول شوي چې د مشهور قوال امجد صابري د وجنې ترڅنګ په شیعهګانو او امنیتي ځواکونو 28 بریدونو کې ککړ دي. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانې استازي وایي افغان میرمن شربت ګوله خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او د هغې د ستنېدلو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات کړي دي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګولې کیس د سارنې لپاره ټاکل شوی استازي نسیم کاکړ په دې هکله تېره ورځ پېښور کې مشال ریډیو ته وویل
شربت ګوله خپل غواړي چې ولاړ شي افغانستان ته او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورټ شي. نو موږ دې باندې تاکید لولي او خپلې شربت ګولې دې باندې تاکید لولي چې ما خو مخکې نه کور خرڅ کړي او زه غواړم چې ولاړ شم. نو انشاءالله دا به ډیپورټ شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي شربت ګوله د خپل علاج لپاره تر دریو میاشتو پورې په پېښور کې پاتې کېدلی شي. نوموړي ته د جعلي شناختي کارډ په جرم کې د پاکستاني عدالت لخوا ورکړل شوی د 15 ورځو د قید سزا سبا پوره کیږي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په کندوز ولایت کې د امریکایي هوایي بریدونو پر مهال د لسګونو ولسي خلکو د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونامه ویلي چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوي وو. په کندوز ولایت کې دا پیښه د روانې میاشتې په 15 نیټه رامنځته شوې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم وایي په کندوز کې په ولسي وګړو بمباري په واضحه توګه د انساني حقونو خلاف ورزي ده. دې تنظیم د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه د خپلواکو څېړنو هرکلی کړی دی. د عراق پوځ وایي په یو اجتماعي قبر کې یې د خواوشا سلو کسانو خراب شوي لاشونه موندلي دي. عراقي ځواکونه د دغه هیواد موسل خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو لپاره په جنګ اخته دي. د عراقي پوځ بریګیډیر جنرال یحیا رسول وویل دغه مړي پرون د حمام العلیل نومې خارګوټي د یو زري کالج اخواته موندل شوي دي. نوموړي وویل چې د زیاتره مړو تشې ډانچې پاتې دي او د لاشونو او جامو د خرابېدو له وجې دا معلومات مشکل دي چې وژل شوي کسان سرتیري دي او که ولسي خلک. د دغه اجتماعي قبر معلومات وروسته له هغه وشول چې تېره ورځ عراقي ځواکونو حمام العلیل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته ونیوه. او بل خبر دا چې په ماسکو کې چارواکي وایي روس او ترکی به پوځي همکارۍ له سره پیل کړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د 2014 کال تر پای د یو ګډ پوځي کمیشن د جوړولو لپاره ملاقات وکړي. د روس د تکنیکی پوځي همکاریو د وفاقي خدماتو چارواکي الکساندر فومین پرون وویل چې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې د وخت ټاکلو په اړه خبرې روانې دي. د فومین په وینا په دې خبرو کې به روس ترکی ته د راکټو د دفاعي سیستم ورکولو په اړه هم بحث وشي. په 2015 کال کې د ترکی او شام ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ترکی لخوا د روس د یو جنگي جهاز د غورځولو وروسته د انقره او ماسکو تعلقات خراب شوي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د هغه واد په مریلین ایالت کې میشت افغان چلون کې وایي میلیونونه امریکایان تیار دي چې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي.
د دیش میلیونونه ډېر امریکایان په مختلف ایالتونو کې خپل رای کارولي او مجموعا چې 200 میلیونه امریکایان د رای واجب دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په یادولو سره د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل چې په دغه منصوبه کې پښتنو ته د هغوی د جایز حقونو ورکولو خپله وعده پوره کړي.
ما سره وعده خلافي وکړه، تیزل ورته ویم، میا صاحب ته تیزل د وعده خلافي وکړه، پسند که په جده کې ټکلا چې چرته به لندن ته راشي.
او په تاندی هلی خبرونه کې د پښتنو خزینه فعالانو د هغو اندېښنو په اړه اوري چې د قبایلي ښځو د بشري او قانوني حقونو په برخه کې لري.
غږ به پیکی خلک میرات او هغه کنسیډر کیږي که رورې نه وي زوی نه وي، نو په دې ټول سچویشن کې به ښځه چرته ځي؟
پام کوه. ونیز پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو، امریکایان به نن سه شنبه د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو کاندیدا هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو په تمه دي او د دوشنبه ورځې تر پای انتخاباتي مبارزه وچلوله. جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورټ کې اورو.
د امریکا خلک نن رای ورکوي او خپل 15 ولسمشر یا ولسمشر به وټاکي. د رایو مرکزونه بنند واشنگتن په وخت سهار په 6 بجو چې په کابل کې د ماپښین له 3:30 بجو سره برابرېږي پرانیستل سي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي او اضافي پولیس د رایو د مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره په دندو ګمارل شوي دي. د امریکا په دې انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې دي او د جمهوري ریاست ګټلو لپاره یې شدیده مبارزه کړې ده. کلینټن او ټرمپ پرون هم په خپلو کې شدید انتقادونه وکړل او له خلکو یې وغوښتل چې رایه ورکړي. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال هیلری کلینټن په درغلي او په اداري فساد کې په لاس درلودو تورنه کړه.
Real change also means restoring honesty.
رښتینی بدلون په حکومت کې د حکومتي چارو دننه د رښتینولۍ راوستل دی. هیلری کلینټن د جمهوریت ریاست لپاره تر اوسه تر ټولو زیاته په فساد کې ککړه کاندیده ده. هیلری کلینټن په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې په نړۍ کې د دیوالونو او چتغولو ملاتړ نه کوي او له ټولو امریکایانو یو غوښتل چې نن د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په ټاکنو کې برخه واخلي. هیلری کلینټن وویل که ستاسو ماشومان او لمسیان پوښتنه درڅخه وکړي چې په 2014 میلادي کال کې تاسو څه وکړل، نو تاسو به ورته ووایاست چې رایه مو ورکړه. دا چې تاسو د دیوالونو اوچتولو لپاره نه، بلکې د پیاوړي عادلي او سمسوري امریکا د جوړولو لپاره رایه ورکړه. هیلری کلینټن 68 کلنه ده او په حقوقو کې دکتورا اخیستې ده. د هغې خاوند بیل کلینټن د امریکا د 24 ولسمشر و. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې اوله ښځه ده چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې دومره پرمختګ وکړ چې په دوو وروستیو عمده کاندیدانو کې وګڼل شوه. که چیرې ټاکنې وګټي، په امریکا کې به لومړۍ ښځه ولسمشره وي. د هغې په وړاندې ولاړ ډونالډ ټرمپ 70 کلن دی او د نړۍ له ډېرو بډایو خلکو ګڼل کېږي. هغه د پنسلوانیا پوهنتون کې د اقتصادي چارو زده کړه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په دولتي ادارو کې کار نه دی کړی او په خپله انتخاباتي مبارزه کې پر دې شعار چې سیاستوال دروغ وایي زیاته اتکا کوله. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې به د کابل په وخت سبا د سهار په 9:30 بجو چې د واشنگتن په وخت د شپې 12 بجې کېږي اعلان سي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکي یا ګټونکي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6 د خدمت لوړه کوي او له همدې ورځې به په سپینه ماڼۍ کې کار پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات هو او دا چې د ډیموکراټانو د کاندیدی هیلری کلینټن د شخصي میلونو د پلټنو د اعلان چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې وکړ پر دغه ټاکنو څومره اغیز کړي. پر دې موضوعاتو زموږ همکارې فرشتې جلالزاید د امریکا په میریلند ایالت کې میشلې او افغان چدونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
دلته په اکثر یالتونو کې انتخابات لا په خوانه پیل شوی، خلک د خپل رائے کاروي او تر څنګ ځینې داسې عانی او دفتن تغییرات او تحولات هم د انتخاباتو او د کمپاینونو په جریان کې رامنځته شوی چې هغه د اف بی آی د مشر ښاغلی کومی او وروسته موقف چې وایي چې دې نه به بعد د میرمن هیلری کلینټن دغه ایمیلونه به نه بررسي کېږي، ځکه دا ټول ایمیلونه بررسي شوي او په یو نحوه میرمن هیلری ته د انتخاباتو تقریبا دوره د مخکې براءت ورکول. دغه په انتخاباتو کې بالخصوص د خلکو عامه ځانو باندې ډېر مثبت تاثیر کړی او خلک دې ته هڅولي چې خپل رای وکاري. او بل جالبه موضوع دا ده چې د 10 میلیون نه ډېر امریکایان په مختلف ایالتونو کې خپل رای کارولي او مجموعا چې 200 میلیون امریکایان د رای واجب دي ځانونه راجستر کړي.
همدم صاحب، مخکې داسې ویل کېدل چې ډېر هغه کسان چې سپین پوستي دي او بډای دي نسبتاً او یو څه سخت دریځ لري هغوی د ډونالډ ټرمپ پلویان دي، او هغه کسان چې تور پوست خلک لکه ښځې او هغه کسان چې امریکا ته نوي ورغلي یا په امریکا کې تازه امریکایي سوي، دوی وایي ډېر د هیلری کلینټن خواته تمایل لري. کې په دغه نمبر کې څه تغیرات تاسو وینئ د مطبوعاتو په حواله؟
یو تغیر عمده تغیر دا ده چې خانه هیلری کلینټن وشي کولای شي په 3 اونیو کې د ښځو اکثریت رای ځان ته جلب. نو دا تر یو حده پورې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ لپاره د تشویش وړ خبره ده. تر څنګ یې د لاتینو یا د لاتینی امریکایانو د مکسیکوي امریکایانو دوی هم تقریبا د سپین پوستو نه دویم لوی اکثریت په امریکا کې جوړی، او بالخصوص په هغه ایالتونو کې چې تر اوسه پورې د دوی رای مشخص نه دي چې دا موږ دموکرات دي که جمهوري خواهان دي، دغه ایالتونه د امریکا د انتخاباتو سرنوشت ټاکونکي ایالتونه هم دي. په دغه ځایونو کې هم میرمن هیلری کلینټن ډېره په لویه کچه خپل کمپاینونه کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د نننۍ ټاکنو په اړه مو همدغه هیواد په میریلند ایالت کې میشلې او افغان چدونکي شفیق همدم سره د فرشتې جلالزی مرکه اورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د خیبر پختونخوا د سوات په مټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په تړاو له پښتنو سره خپلې کړې وعدې پوره کړي. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل د تحریک انصاف ګوند مشرانو پښتانه هېر کړي او غواړي په پنجاب کې ځان ته سیاسي ځای جوړ کړي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو.
سوات سمبټ مټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان لوی جلسې ته خپل وینا کې ویل کچری پاکستان خپل خارجي پالیسی بدل نه کړه نو دې ملک نه به هم شام او عراق جوړ شي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات شته او هر قسمه شخړې په خبرو اترو هوارې دي شي. دوی د ملک په سیاسي حالاتو او د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په اړه هم خبرې وکړې.
ما سره وعده خلافی وکړو دا کې وعده نه منتر شو کمیشنر باچا خان بابا دې سری جنډې سره کړو نو جدا کېلا دی زل ورته مې اسر په دې زل دې وعده خلافی وکړه قسم دې کې په جدا کې ټکلا چې چرته بلندن تر راځي دې ځل زه خو چې ورته کورم کو په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانه غي نو خدای مکه لا دې کې چې زه غلطم خو دا دې ملک نه بم شام او عراق جوړي.
جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ټی آی مشر عمران خان د مشرانو په ضد سپک الفاظ استعمالوي دغه دې پریږدي. دوی ویل صوبایي حکومت تر دې دمه د صوبې لپاره هیڅ کار نه دی کړی بلکې د عمران خان لپاره هرې ځلې کوي.
نن زما په صوبه کې شدید مالی بحران دی، انتظامی بحران دی، سیاسی بحران دی. نن پښتانه په مایوسی کې مبتلا دي، نن پښتنو سره زیاتی کیږي او ذمہوار دوانه لوی پاتې دي چې نن د پښتون د حق او د خدمت جنگ نه کوي، نن د تخت لاهور او د تخت اسلام آباد جنگ کوي او به تم دادا چې دغه جنگ په ګټه کې به زما پښتانه بچی قربان کی، پښتانه به استعمال کی. دای سوچو
په دغه مقدس تحصیل مټي او امین شلګون مشر او خوانی صوبایي وزیر ایوب اشاری ویل چې دوی په خپل دورې حکومت کې د ترهګرو او وسلوالو مقابله کړې او د سوات امن لپاره یو شمېر غړي قربان کړي دي خو بیا هم د دې سیمې ترقۍ لپاره لوی کارونه کړي دي.
نن د خیر سره تاسو مونږ یو خو دهشتګرد نشته، دلته امن ده، دلته سوله ده او دلته کې یو کاروایی موثره شوې وه. دا مې د دې دپاره وي چې زموږ حکومت د ازمیښتونو د تکلیفونو سیلاب پکې راغی او بیا په لکونو خلک ووتو د هغې خدمت کول بیا هغې واپس راوسته.
د عوامي نېشنل ګوند لوی جلسې ته د سوات سره تعلق لرونکي نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
نړیوال شهرت لرونکو افغان مرمنې شربت ګلې د پښتونخوا حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې ګواکې د هغې د بند مودې تر ختمېدو وروسته که هغه وغواړي نو تر دریو میاشتو پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانې یو هیئت د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې له چارواکو سره د شربت ګلې افغانستان ته د لیږلو پر موضوع خبرې کړې دي. افغان سفارتخانې چارواکو مشال لړی ته وویل چې په افغانستان کې د نوموړې د استوګنې او درملنې لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د شربت ګلې د مقدمې د سارنې لپاره د افغانستان د سفارتخانې لخوا ټاکل شوی استازي نسیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پښتونخوا حکومت دا بیان ورکړی وو چې دوی غواړي چې شربت ګله په پښتونخوا کې وساتي خو خپل شربت ګله غواړي چې افغانستان ته لاړ شي.
ولاړ سي افغانستان ته او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورټ شي. نو موږ دې باندې تاکید ولولي او خپلې شربت ګلې دې باندې تاکید ولولي چې ما خو مخکې نه فرخت کړي زه غواړم چې ولاړ شم.
نسیم کاکر زیاتوی په افغانستان کې د شربت ګلې د علاج استوګنی او د هغې د ماشومانو د تعلیم لپاره ولسمشر اشرف غنی خصوصي ګامونه پورته کړي دي.
ټول بندوبست ورته کړی دي، کور پرې د علاج پرې د اولادو د تعلیم او تربیې مصارف پرې په هر صورت کې چې وي دا به خپل د افغانستان دولت په شخصي لګښت باندې دي قابل کړم.
بلې خوا ته د صوبایي اسمبلۍ د واکمن تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی چې شربتګولی په پاکستان کې د پاتې کولو په لړ کې تاکید کولو وایي کچېری د شربتګولی افغانستان ته د تک تیاری مکمل نه وي نو د دریو میاشتو پورې دوی دلته ساتلی شي. یاد دیوی چی سبالا په نهم نومبر افغان میرمنی شربتګولی ته د عدالت لخوا اورول شوی د 15 ورځو د بند سزا د مکمل کیدلو وروسته د افغان سفارتخانی د چارواکو په وینا به شربتګول افغانستان ته لیږدول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي وخت په وخت ادعای کوي چې ډېر ژر به د فاټا لپاره اصلاحاتي قانون منظور شي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه بیا وایي قبایلي پارلماني استازي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دې قانون منظورولو لپاره د پارلمان یو زیات شمېر غړي له ځان سره ملګري کړي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وای د دغو سیمو اصلاحاتي عمل ډیر وزنډیدا او پکار دی چې د لړکې په ترجیحاتي بنیادونو حل ځلې وکړل شي. د فاټا لایر فورم جنرال سیکرټری فرحات خان افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني نمائندګانو ورسره ژمنه کړې وه چې تر اکتوبر میاشتې به د سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار وغځول شي، خو په نومبر کې هم لا دغه کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه
تروسه پورې مونږ ته داسې خاص پرمختګ ونه لیدو د دې په مزل کې چې دوی بریالي شي په سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې په جرګو کې او په مرکو کې او هغې کنوینس کړي شي چې دغه بل چې کوم ټیبل شوی دی دادی منظور په منظورتیا کې د کردار ادا کړي. زمونږ قبایلي سیمې چې کم منتخب غړي دي په هغې کې اوس هم داسې 4-5 کسان داسې شته دي چې هغه اوس هم په هغه زړه خبره باندې د ملک او د انتظامیه په خبره باندې او د اسټبلیشمنت په خبره باندې باور لري، خو د خپلو خلکو د غم او د فکر دغه سره نشته.
هلته په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګلوای چې دوی په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتي بل زر نظر منظورولو هڅه کوي او په دې لړ کې د دغو سیمو ټول پارلیماني غړي متفق دي. دی وای
الله تعالی په باندې ټول کنسنسس پیرو شوی دی، اسپیشلی زمونږ د قبایلو چې کم پارلیمنتری دي نو هغه په مست څه خبره نشته. او په دې هفته کې درنه درنه په بل هفته کې اجلاس راغورته کېږي، نو انشاءالله چې په دې اجلاس کې به دا ریزولوشن موږ پاسو او دا پی به مخکې بزو او دا به انشاءالله تعالی امپلیمنټیشن به باندې کېږي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه دوی دا کوشش هم کوي چې د 2013 کال په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی چوکۍ منظور کړل شي. د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره جوړې شوې اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي او دا مهال د بحث لپاره پارلیمان ته هم وړاندې کړل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
هغه حکومتي پلاوی چې په کندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه د سړینې لپاره ورغلی وایي د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي. رپورټونه وایي د کندوز د بوزکنداریان په سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې 1.5 ملکی کسان ووژل شول چې لږ تر لږه 15 تنه یې کوچنیان ول. ملګری ملتونو وایي په دې اړه یې خپلواکې څېړنې پیل کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د پلاوی د اکشنبه په ورځ په کندوز کې د هوایي حمله په اړه څېړنې پیل کړې، خو د خپل کار په اړه یې تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز د بوس کنداریان سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر دې سیمه په هوایي حمله کې زیات د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي وژل شوي دي. د کندوز د والي ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه له څېړنو سره د مرستې لپاره او د اړتیا په صورت کې ښایي هلته پوځي عملیات وشي. د ښاغلي دانش په وینا کندوز ته د تللي پلاوي د څېړنو د پایلو وروستۍ پرېکړه به ولسمشر محمد اشرف غني ته وسپارل شي.
عاملین اصلي برنامه او یا کسایی که مقصر هستند
د پیشې اصلي عاملان او هغه کسان چې دا کار یې کړی تر څېړنې لاندې دي او وبکتل شي چې دا پیښه څرنګه اولې شوې ده. د څېړنو پایلې به ولسمشر ته پر میز کښېښودل شي چې پرېکړه وکړي. کندوز ته د تللي حکومتي پلاوي مشري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي چې د امنیتي ادارو یو شمېر نور چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغوی ویلي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي، خو په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. تېره اونۍ په کندوز کې د بوس کنداریان په سیمه کې 1 ملکي کسان، 3 عسکر او 6 وسلوال طالبان ووژل شو. ملګرو ملتونو هم په دې اړه د پلټنو اعلان کړی دی. دا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. د دې سازمان د اسیا د جنوب هیوادونو مسؤلي جمپا پاټیل ویلي چې په کندوز کې دا ناوړه پیښه پر بشري قوانینو تیری دی. د جمپا پاټیل په وینا ناټو او امریکایي ځواکونه باید په دې اړه ځواب ورکړي. د دې ادارې په وینا کچېری په دې ارتباط په څېړنو کې داسې شواهد ترلاسه سي چې دا پیښه جنګي جنایت وګڼي، عاملین یې باید په عادلانه محکمه کې محاکمه شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
یو شمېر افغان سیاستوالو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د دې لپاره تماسونه نیولي چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا وایي د دغو سیاستوالو هلې ځلې ستایي، خو باید طالبان وهڅول شي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د سولې له شورا سره خبرې وکړي. پر دې موضوع جزئیات د عصمت څاروان په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونه وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د حکومت او د سولې د عالي شورا د ملاتړ لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له غړو سره او د کوټې له شورا سره تماسونه نیولي دي. دوی وایي د قطر د دفتر له غړو سره یې 3 خبرې کړې او دا ډله نور د بهرنیو ځواکونو پر وتلو تاکید نه کوي. د ولسی جرګې غړي سید اسحاق قیلانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر له دفتر او د غراز د کوټې له شورا سره یې تماسونه نیولي دي.
نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره موږ په روابطو کې یو کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو. دا زموږ نه د افغانستان د حکومت پر خلاف دی او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې.
د وویل د طالبانو د قطر د دفتر غړي ورته ویلي چې په 15 کلونو کې د پټولو تصویب شویو قوانینو له سره غور وشي، موقت حکومت جوړ شي او بیا د انتخابات وشي.
د قطر دفتر دوه درې پیشنهاد لرل چې د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کیدو جنگونکو په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولې تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشي شوی دی. بعد د 3 یا 2 یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده بل هغې نه انتخابات وشي. دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه موږ د انتخاباتو خبره واورېدله.
شاغلی ګیلانی د غرض وویل چې طالبان نور د بهرنیو پوځیانو د وتلو خبره نه کوي. هغوی وایي چې اکثر امریکایي پوځیان وتلي او د پاتې عسکرو د وتلو پر مهال ویش خبرې کېدی شي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ګیلانی په عین حال کې وویل چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه له دوی سره خبرو ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار سولې ته د طالبانو د هڅولو په باب د افغان سیاسي شخصیتونو د هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي باید دوی د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې د خبرو لار هواره کړي.
واقعا مننه کوم چې زموږ د هیواد شخصیتونه دوی د سوله په اندېښنه کې دی او غواړي چې دا لاره کې مرسته هم وکړي. خو باید وایم چې د سولې موضوع البته یو ملي او وګړنیز موضوع دی، خو داسې باید وایم چې د سولې عالي شورا د اساسي قانون په چوکاټ کې او د نظام په چوکاټ کې مونږ یعنی د سولې خبرې اترې مخته بیایو. خو ان شاء الله تعالی ز فکر کوم ګران شخصیتونه داسې وکړي چې لار اوار وکړي د سولې مذاکراتو ته. دا مذاکرات باید د سولې د عالی شورا ترمنځ او د طالبانو د رهبری ترمنځ وي.
د طالبانو د قطر له دفتر سره په تماس نیونکو شخصیتونو کې د اسحاق ګیلانی ترڅنګ د ولسمشر غنی تر قیوم کوچی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، احمد شاه احمد زید ولسی جرګې غړی حاجی فرید او د اسلامي حزب غړی محمد زمان مزمل شامل دي.
د اسمت څاروان رپورت مورده اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
نن با امریکایي ولس د ولسمشریزو انتخابات لپاره رایه چوي چې پکې د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ترمن سخت مقابله کیدونکې ده. په دې کې به د امریکا د هغو ریاستونو د خلکو رایه فیصله کوونکې وي چې پکې یو ګوند هم واضح اکثریت نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړل شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد د عراق او شام په څیر حالاتو سره مخامخ شي. نوموړي پرون په سوات کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثره کیږي. تیره ورځ په کراچۍ کې پولیسو وروسته له هغې په یو شمېر سنی او شیعه مسلکو مدرسو چاپی ووهلې چې په دغه ښار کې د فرقهیزو هدفي وژنو لړۍ رامنځته شوې ده. چارواکي د دوو مهمو وسلوالو د نیولو ادعا کوي. په تیره هفته کې د هغه سنی مسلک ډلې 15 تنه په ډزو وژل شوې چې شیعهګان مسلمانان نه بولي. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانی استازي وایي افغان میرمن شربت ګل خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او د هغې د ستنېدلو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي که وغواړي نو شربت ګل د خپل علاج لپاره تر دریو میاشتو پورې په پېښور کې پاتې کیدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ویلي په کندوز ولایت کې د امریکایي هوایي بریدونو پر مهال د لسګونو ولسي خلکو د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. دغه بریدونه چې د روانې میاشتې په 15 نیټه شوي وو پکې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نور لس نور جوبل شوي دي. د عراق پوځ وایي 13 ورځ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیا نیول شوي حمام العلیل نومي خارګوټي کې په یو اجتماعي خبر کې یې د خواوشا سلو کسانو خراب شوي لاشونه موندلې دي. عراقي ځواکونه د دغه هیواد موصل خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیا نیولو لپاره په جنگ اخته دي.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول تاندې هلی چې فرخنده اسد یې جوړوي او ورپسې پام کوه 19 پروګرام چې په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر یې تیاروي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په قبایلي سیمو کې په رواج اکټ خبرې کوو. د فاټا سره تعلق لرونکي وایي د رواج اکټ نافذولو سره د دوی بنیادی حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کیږي.
سوره به زی ولور به وي غږ به پی کوي خلک هغه ته به بد نه ګڼل کیږي. میرا ته به هغه کنسیډر کیږي کرور یې نه وي زوی یې نه وي. نو په دې ټول سچویشن کې به ښځه چرته ځي.
بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي د رواج اکټ نه به هغه خبرې ختموي چې د ښځو د حقونو سرغړونه کوي.
هیڅکله هغه څه خبره به نشي کېږي او که دوی څه خطر محسوسوي نو انشاءالله اول به خطر نه خو که خطر وي نو دا ټول خلک سیاسي ګوندونه به د دې نه مخکې ولاړ وي او دا خویندې به زموږ په شا باندې.
د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د فاټا سره تعلق لرونکي خزې وایي په دغه بدلون کې د رواج اکټ د نافذولو خلاف دي. دوی وایي په رواج اکټ کې د ښځو د حقونو په اړه ډیر لږ څه ویل شوي دي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد نورین نصیر چې د کورمې سره تعلق لري او په فاټا اصلاحاتو کار کوي وایي لومړی باید د فاټا هر ښځه پر دې پوه شي چې رواج اکټ څه ته وایي.
آغا ٹائم کے انگریز دا سوچ کڑو چے دا ودا ٹرائبل سڑی سپریس کولو دا پاروی دکا چے آغا ریگولیشنز دی آغا یو سپریسیو ریگولیشنز دي چې کرائمز ریگولیټ کوي به بلې سیول نور څه کیسې پکې نه وي او چې کوم د دې پرسنل افیئرز دي د دې خپل پراپرټي افیئرز دي یا د دې نور افیئرز هغه لکه وعده طلاق یا د ښځو معاملې یا د جائیداد معاملې یا بل څه معاملې دا به بیا دی رواج خپل رواج مطابق لکه انګریز په خپل ځان ځاني باندې دا برډن نه اغوستو چې سیول یا بل څه قانون دی د پاره جوړ کړی شي لکه څنګه چې نورو ځایونو کې دي کورټ کچره بیا انټروډیوس کړي چې کله صوبې دی جوړې کې دلته دي دا ځان باندې بوج نه اغوستو نو صرف فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یو ساتل او هغه سره رواج یو پیرل سسٹم ساتلو چې دې رواج تلان دی دا مشران چې کوم زموږ نامینیټډ خلک دي به خپل جرګو په جرګې براولي او جرګې به د دې خپل فیصلې په خپل کې چې کاغذ د دې زموږ فیصلې وی کاغذ دی یو بل سره د قتل فیصلې وی کاغذ یو بل سره دی د خوځو مسلې وی هغه به په خپل پرواج باندې سر اوس چې کله حکومت پاکستان لکه چې کله پاکستان سٹیټ جوړ شو پاکستان هم د کاسټاټ اسوساتل
دا چې مخکې هم رواج په سناسه طریقه په قوالی سمو کې موجود وو او اوس چې کله د اف سی آر د ختمولو او رواج اکټ نافذولو خبره کیږي نو د فاټا سره تعلق لرونکي ځینې خلک بیا مخالفت کوي. نوري نصیر وايي په رواج اکټ کې د ښځو د جائیداد حق اهم له پامه غورځول کیږي.
نو چې رواج کولاو کې نو اول خو کومه وايي د جائیداد والا مسلې دي یا شاملات چې کوم دي زمونږ د زمونږ چوکې د زیات تر د ټرایبل علاقې پراپرټیز یا لینڈز چې دي دا ان ریکارډډ دي مطلب د دې ریکارډ نشته سرکاري ریکارډ کې د دې خبرې نشته دا ټول د دې چې کوم اسمکه دا کمبائنډ پراپرټی دا یا د ټرایبز یوزې پراپرټی دا سوای د کورم نه چې چرته انګریز ریفارمز راوستي چونکې هلته انډیویژل پراپرټیز مو د خلکو نو دې وجنه او یا بیا په باجوړ کې چې کوم خانانو یا په کورمې کې چې کوم خانانو یا ملکانانو یا کوم خلکو چې چا ذاتی جائیداد لرلو نو هلته او یا بیا په وزیرستان کې داوړو علاقې کې چې کوم ځای کې خلکو ذاتی جائیداد لرلو نو هغه ته دی لینڈ ریفارمز راوستي مطلب لینڈ ریکارډ یې ساتلو چې لینڈ ریکارډ وو چې لکه د زما د پلار نیکو جائیداد دی باقی چې دی نورو ٹرائبل علاقوں کے کمبائنڈ پراپرٹی شاملات والا کانسیپٹ ہو نو التدی لینڈ ریکارڈز نورا وسطے زکب پریواج بنے ہر سپری اس پریواج کی بیا دی چے دے نو سوائے صرف لینڈ نو خزم با
بلخوا د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نامو وپوښتل چې په رواج اکټ کې د ښځو بنیادی حقونو ته پام ورکړل شوی دی او کنه.
بالکل ډېر پوښتنه ده د زمونږه چې دی بلکې زه خپل ځاني او زمونږ ملګري هم ما سره مونږه دا ایڈریس کو چې زمونږ د آبادی حصہ کې دا 25 فیصد د زنانو باندې مشتمل ده. زمونږ څو پوری چې د رواج دا نو رواج څنګه د دې په ات کې ځین چې خلکو دا پرته ده چې رواج ات به بیا دا ځان ته یو قانوني حیثیت لري. رواج ات صرف نوم ورکړی په دې باندې بدلون هغه دی کله چې سپریم کورټ راشي آی کورټ راشي اکسټینشن وشي نو تمام انساني حقوق دغه به وشي د هغې مخنیوی به وشي وایلیشن به نه کېږي خلاف ورزي به نه کېږي په هغې کې پخپله زمونږ د زنانو مسلې هم حل خو په دې صورت کې مونږه د دې خبرې په دې ځد راپاسو چې را دا د رواج هیڅ نوم دی او دا نوم دی نو زما خلنه مونږ په دې خبره باید چې سوچ وکړو چې مونږ ته بنیادی سیز د په دې ریفارمز کې چې کوم مسلې دا جوړ را په دې کې های کورټ سپریم کورټ ایکسټنشن دی چې په دې کې زمونږه تمام د انساني حقوقو غونډې مسایل حل کړي.
د فاټا سره تعلق لرونکي بیا وایي د رواج اکلا وجبا یو سل بیا پر ښځو هغه روایت وتپل شي چې د دوی د بنیادی حقونو خلاف دي. خو نثار مومن بیا وایي دا یې کوشش دی چې په نوي نظام کې ښځو ته پوره برخه ورکړي شي او په رواج اکټ د دوی له اندېښنو نه هم خبر دي.
بالکل زه به تاسو ته باندې دا ویم چې د رواج نوم چې د دې نه څوک دا یې راکوي لکه پنچیت پنجاب کې شتا په سن کې چې د خپل ځان ته دغه یو سیستم مغوی او رواج دی په هغه کې چې دی نو د اصولي ونه خبره وه خو نه خبره دا ده چې نن هم زمونږ ته دغه رواج نوم چې کڅوکو ته د رواج نوم وي نو په موجوده وخت کې په دې اوسني تاور کې زمونږ ټول خلک دغه ته د کرکو په نظر ګوري هیڅوک داسې دغه نه لري اوسنی ژوندی مثال نشته
پدې تیر یو کال نیم کې چې مشورې خبره پکې شوې ده. مشورې خبره خو پکې بالکل نشته. دغه خبره ده چې کله های کورټ سپریم کورټ راځي نو آیا های کورټ سپریم کورټ چې کله موږ وګورو نو هغه دې ته تیار دی چې هغه دې سوره قبول شي، هغه دې ته تیار دی چې پسند کې دې سوره قبول شي، یا هغه پدې ته تیار دی چې پنجاب پنجاییت کې دې سوره قبول شي. هغه پنجاییت کې مشته هغه خو په بلوچستان پرواز کې به موږ کې یو وخت یو دور کې د کار دور به د موږ وو چې سوسدای مخ کې پښتنو په دغه معاشره یاد دي انساني مدني ټولنه کې دا څه موجود وو. خدا خو ټول کې موجود وو، یوازې پښتنو کې نو موجود، یوازې پښتنو ولې په دې باندې هیریږي. زما څنګه دا څه د تشویش خبره نشته چې د دې بس په لوال پیدا شي یا په دغه رواجونو تقویت کولو لپاره کار کیږي. دا بالکل غلط خبره، دغه رواجونو تقویت نه ملاويږي. دغه رواجونه به ورځ په ورځ باندې د معاشري د ټولنې د مدني ټولنې نه نشتل کیږي.
د فاټا د ځوانانو د یو تنظیم فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی بیا وایي باید په فاټا کې د ملک تنورو سیمه غونټي نظام جوړ کړل شي. مهرین وایي رواج اکټ په یو ځل بیا د فاټا خزي په ورستو بوزي.
دی ریفارم پر سره به کوم چې ریواج اکټ دی هغه امپلیمنټیشن هم د یو تنظیم دی. نو دې خلاف هم کوم چې قبایلي خلک دي هغه ټول مشترکه هغه په یو پلیټ فارم باندې دي او همدا به وینا کوي دی. او دا ریواج اکټ دی چې دې لاندې د قبایلي سیمې کوم چې خدي دي هغه تر کې ډیر زیاته مشکله ده.
دا چې د نوړاندې په فاټا کې په ریواج کې داسې خبرې دي چې د خزو د حقوقو ادارې مخالفت کوي او آیا دغه په لیکلې بڼه کې اشتہ څنګه په اړه نوری نصیر بیا وای
د کورم والا ریکارډر دی، مطلب کورم والا لیکلې فارم کې پروت دی. توریزونه هغه ورته وایي هغه کې کوم ګورو ندی په رواج کې چې کومې خزو باره کې سره معاملې دي هغه معاملې ډېری ګډې وډې دي. هغه ګډې وډې دا دي چې باقاعده هغه د وړا رسنامه یا بیا ورته مونږ وایو چې ولور هغه دی په قاعده لیګل طریقې سره ډاکومنټ کړی دی چې لکه یو وخت پیغله د هغې بسونه قیمتي لکه نا واده کړی به وي، کومه واده کړی ده او ډیورس شي ده د هغې ښځې بسونه قیمتي، بیا چې یو ډیورس شي ده د هغې بس قیمتي. اوس مسله دا ده په دې ټولې کیسې کې چې اوس هغه رواج والا قانون په دې پرزینټ 21st سینچری کې چې کوم ځای کې مونږ ګورو اویرنس هم راغلی دی. دا ښځې پوهېږي چې دا مونږ لکه څنګه د ګډو بیزو غوندې خرڅوي، نو ولې مونږ چې دی نو زمونږ حقوق نشته. نو دا اوس چې دی دا کوشچن چې مونږ اوچتو چې دی وایي چې زوړ رواج به وي، نو زوړ رواج غوندې باندې به مکه ښځه هم دکه شانتې خرڅېږي، د هغې د مهر رایټ نشته. ځکه چې هلته خو وایي چې په شریعت به کېږي، بیا وایي چې کومې ښځې نارینه اولاد نشته یا کومه ښځه رور نه لري نو هغه به بیا میراث. نو دا اوس کوم ځای دی؟ دا او دا اسلام دی خبرې کوي او که دا رواج دا چې کوم د اسلام نه مخکېم دی، دا رواج خو د اسلام نه مخکې دی، نو هغه کوم سیستم دلاندې یا د پاکستان هم یو قانون هم پې نه چلیږي. نو دی په دې کنفیوژن کې خلک اچولي دي لکه اسپیشلی ښځې.
نوری نصیر دا هم وایي په رواج اکټ کې اوس هم داسې خبرې شته چې د ښځو د بنیادي حقونو خلاف دي.
سوری کې مونږ وکتل دا اوس په ممن ایجنسی کې دوه یو ماشومه د 300 کالو هغه دی په سوری کې ورکړې وه. زمونږ سیول سوسایټي چې کوم د ټرایبل سیول سوسایټي دا غي شور جوړ کو چې تا څنګه چللې د تاسو کومې دنیا کې پاتې کیږي. هغه بیا پولیټیکل ایجنټ پاره کې انټرفیرنس کو اور هغه په دې باندې پاتې شو چې هغه جینه انډر ایج وامه شومه وا. نو هغه وی چې دا تاسو سوري کې نشي ورکول، نو سوره خو اوس هم پرواج کې دي بد نه غړي. بیا چې زب مخزو ته چې کوم ریزرویشنز دي چې دا رواج بدل توي، نو کدی وی چې دا رواج بوي، نو دا رواج دا ټول پریکټیسز بوي لکه سورا بزی ولور بوی غږ به پی کئی خلک اغه ته بد نه ګڼل کیږي. میرا ته واغه کنسیدر کیږي کرور انوی زوی انوی یا پلار انوی. نو پدی ټول سچویشن کې به خزه چرته زی او رواج ګلان چې دی رواج پیرلل یو سیستمیک دی. نو آیا چې تلته سپریم کورٹ یا های کورٹ یا بیا اینی کورٹ راشی اغه ته به خزه اکسس څنګه کوي؟
بلخوان نثار مومن وایي د اف سی آر ختمې دو سره به فاټا ته عدالتي نظام وغځول شي چې دغه به په خپله د هر سړي او ښځې د حقونو د خوندي ساتلو یو ضمانت وي.
مونږ ډېر تم امیدوار یو های کورټ سپریم کورټ ته چې هغه زمونږ تر وغځيږي، نو زمونږ به انساني بشري حقوقونه ټول په ځای باندې ان شاء الله راځي. او مونږ د سیاسي ډلو په هیڅ باندې مونږ هم د دې غوښتونکي او د دې لپاره به مونږ کار کوو. دغه خویندې زمونږ خویندې دي،
دا زمونږ معاشري مدني ټولنې 25% هیڅ کله هغه سې خبره به نشي کېدی. او که دوی څه خطر محسوسوي نو انشاءالله اول به خطر نه، خو که خطر وي نو دا ټول خلک سیاسي ګوندونه به د دوی نه مخکې ولاړي او دا خویندې به زمونږ په شا باندې، خو دغه رواجونه او رسم رواجونه به مونږ بیا ختموو. خو که په نن وخت کښې مونږ په غزور نظام کښې ځان ساتلو کوشش کوو، بیا مطلب د هغې ته څه خندان جوړو، نو دا به یو دغه خبره نه وي، د عقل خبره به نه وي. په کار دا ده چې مونږ د په دغه اکتفا وکړو چې هائی کورټ سپریم کورټ مونږ ته غږېږي او انشاءالله دغه خبرې به پکې منځ کښې نه راځي.
نثار مومن دا هم وایي دوی په رواج اکټ د ښځو پر اندېښنو خبر دي، خو ورسره پر دې هم کار کوي چې څنګه به د رواج اکټ نه هغه ټول رواجونه او دودونه ختموي چې د ښځو د حقونو خلاف دي، او باید په دغه آئینی او انتظامی بدلون کې د فاټا ښځې هم له دوی سره مرسته وکړي.
نو زما یقین دی مونږ د سیاسي ګوند په حیث ذمہ دار سیاست مدارۍ په لحاظ چې مونږ سیاست کوو، نو دوی دې باور ولري، دوی دې یقین ولري چې د دوی په حقوقو کښې به د اختبار کمی نه راځي. د نړۍ چې انساني بشري حقوق څه دوی ته حقونه ورکوي په هغې کښې به هېڅ کمی نه وي. څنګه چې د کراچۍ د اسلام آباد زنانه خور قط تحفظ رسیدی، دغسې به زما د مومندو، زما د منظري چینې، زما د جم، زما د لندې کوتل او زما د تیرا خور او دغسې زما د کرمې خور، دغسې د وانه وزرستان د خویندو حقوق به دغسې محفوظ وي انشاءالله. دا زمونږ جدوجهد به جاري، او زه دې خویندو ته غږ دا کوم چې دا خویندې مونږ سره زمونږ په دې کښې غږ شامل کړي چې مونږ د دې تور ګنده قانون نه د دې نه خلاص شو. دا کوم رواجونه چې په مونږ باندې د دوی خدشات دي، نو دغه هم دغې ته تقویت دي اختیار ورکړی دی.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.
السلام علیکم ګرانو د ملک غریبستان د مستر موډی او د ملک ناپرسان د نارا شریف د دمکیانو او برکیانو په مابین کې راګیرو پریشانو ملګرو، ستاسو د نورو جړولو زغلولو بیرولو د پاره راورسېدی ګورګین جمال میرچکی د راډیو کمال د لوډ سپیکر نه. اوه او بابا در بندی کم، اوه میں سار کانفرنس نہیں آوانگا، اوه پٹھان کوٹ تے واسکٹ کوٹ تے حملہ کیوں کیتا، اوے اوے اڑی دوڑی حملہ کیوں کیتا ہے. نوگران و اوری دن کو داخو مسٹر موڈی چی کل پچھا موڈ کیوی او کل پچھا اوس بیا واوری نارا شریف، اوے موڈی میں نہیں ڈرنا وا، اوے میں کشمیر دے وچ تینو سینڈوچ بناواں گا، اوے میں تہاڈا پانی بند کراں گا، میں تہاڈا سجی روش تے مرغی بند کراں گا. اوے سوری وہ تو ویسے ہی ویجیٹیرین والوں دا بند ہوندا ہے. اوے میں تہاڈا سوکی روٹی بند کر دیاں گا، اوے میں تہاڈا ڈبل روٹی بند کر دیاں گا، اوے ڈبل روٹی دے نال میں تہاڈا بند وی بند کر دیاں گا. او بس دغه حال دے عوام یہ للوگی مری لتھن دیا وازار دے، نہ بجلیشتا نہ پانی نہ روٹیشتا نہ ترکی، او دو علاویا کلون نہ دغ ناری دغ دمکی او دغ ٹوپو نے دیچی وئی نه وخت پلو خلکو ته د دوو وختو روټۍ ورکړې ده، او نه بل خپلو عوامو ته د دوو وختو بجلی او ګیس ورکړې دی. دلته هم حملې دي او هلته هم حملې دي. درختې کټ شوې، مرغان ماجرین شول، اوبه ختم شوې، مایان ماجرین شول، روزګار ختم شو، انسانان ماجرین شول، خو بیا هم د دې شریفانو او موډیانو دا جنگ او جدل ختم نشو. یار ما ته خو پرات پتی علی خان باندې ډیره جړا راځي چې نه راګ ویلی شي او بیا میرا غریب مهش بټ تا وازار د چکل به ویني. زمان خو په نور چرت نه دی خراب، په فواد خان اغم خیر ناری نه دی منډ ترنده وهلش. په مایره خانی می خوا بده ده چې په دیارې غیر کې په سرو اوښکو ناسته ده. های های کشکې زالته وای، په سر سترګو به مې په منډه منډه په خپلو اوګو بلکې په خپلو بڼو به مې را اخیستې وی او تر بارډر دې خواته به مې را اړولې وای. هو ګوره نوم می ګورګین میرچکی دی، خو په زړه ډیر نرم هم یم او ګرم هم. هو په خاص ډول د سیاسرو زنانو په معامله کې ډیر سخت زړه سوان دی. ای مایره خانی نور څه وس خو می ندرسیږي، ایزی لوډ کدی پکار وی یا ایزی پیسا غواړي نو حکم وکا، کپور وی کپزار کپی منډ وی کپسود زبی در ولیکم. نو ګرانو او قدردانو، نن مونږ خپل سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن ته دعوت ورکړې دی مستر موډی او نارا شریف ته. دواړه ډیر په غوسه کې دي، خدای دې د توتکۍ چکری پرده کوي. خلک وایي چې د دوو غویانو په جنګ چونګخه تر پښو لاندې کیږي پته ویته شي، خو ګورګین بیا دا وایي چې د دوو ټرکانو په اکسیډنټ کې رکشه خړی ته پړیته شي. نو چلو توتکو هم تمہارے ساتھ ہے.
مسٹر موڈی صاحب، کستاسو موڈ برابر وی نو بزا نمسکار در تو کم.
نمسکار.
اوہو ازا نارا شریف صاحب، تا ولی تندے دارنگ تریونی ولے دے لکہ زما دا میرے دا آداب، بلکہ السلام علیکم جی آیانو. یو دا سکی یو لا ہم جواب نرا کبھی، دوارا ڈیر پا غوسہ غوسہ گوری. یا اللہ خیر. اے نارا شریف صاحب، تا گورا تا خو شریف سڑے ویختان دی ہم لگا ولی دی، او کا خدای کا ولا تا پریشانا کی گا ما دا پاجاما لکس نبا دی ہم خدای اخلاص کی، تا ولی تندی تریونی ولی دی.
اول ددن ته دا تپوس وکړه چې دی دا زمونږ اوبه بندې کړي، مونږ به دا اودسونه پسه کوو او الله کې فضل و کرم سے لامبو به پسه.
موډی صاحب، دا د اوبو بندول خو ظلم دی که نه؟
ښه، د اوبو بندول ظلم دی، او دی چې ګوره زمونږ څه څه را بند کړي دي بګوان کې کرپسې، هغه ښه کار دی.
ښه، نو د غریب څه څه در بند کړي دي؟
های های څه درته ووایم بګوان کې کرپسې، یو خو په مونږ هسې زمونږ مولیانو هر څه بند کړي دي. وایي د غوا غوښه بنده، د اوښ غوښه بنده، د ماهي غوښه بنده، د ګډ او چیلې غوښه بنده، د خرګوش او د چرګوړي غوښه لا هم بنده. نور خو نور بګوان کې کرپسې، وایي انډې به هم نه خوري.
ښه، نو دا ستاسو مولیان هم دغه سیزونه نه خوري؟
عجب ساده خزی تو تکو بگوان کی کرپاسی. اغا مطل دی نده اوری دلی، وای مولی چی وای اغا کوا چی کئی اغا مکوا. بس دا خود آم جنتا دا پار دا شیون بندی، دا دوی دا پار خو هر سک کولاو دی.
یو یو نو تاسو بی خوری سا؟
مون بنو نور چو خورو بگوان کی کرپاسی؟ بیندی تی تماتر، بانجن الو ٹیپر، گوبی توره مطر، پالکی تی گاجر.
او سهار پناشته کی؟
سهار پناشته کی بگوان کی کرپسه، دبل روٹی پی، کچی تی بند، داغ زمون خوراک ده، زک خو کلندر موڈی سمارت ده.
آخه نارا شریف سیب، تاسو سهار او ماخوستن سس خوره؟
پائے تھی نیاری، ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، ساگتے سجی، حلیم تھی اوجڑی، چھوڑے تھی مرغی، اللہ کے فضل و کرم سے نو پرہیز، نو ڈائٹنگ، نو ٹینشن، نو فائٹنگ. زما صحت گور چل للی روانم، اللہ کے فضل و کرم سے معلوم ہے گم چد کھاتے پیتے گرانے او کھاتا پیتا ملک وزیر اعظم یم.
او ہو خانہ خروتا د کھاتے پیتے چرتا د قرضدار او د آوازدار ملک وزیر اعظم
زک خو اللہ کے فضل و کرم سے خرم سکم حساب نہ منم. تو تکو وای پور چ ترسلو تیرشی بیا وچ روٹے مخرا من من وا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے او حساب ما منا.
نه نو دا پورو نه چې تاو اساق مار سیب کوي دا به څوک ادا کوي؟
و تو تو کو وای د ولور د کور او پور پیسې د حضرت عثمان غنی له خزانې نه راځي الله تعالی کې فضل و کرم سي. فکر م کوه بس ذکر کوه، مونږ ټول الله تعالی کې فضل و کرم سي په ذکر چلیږو. هو فکر م کوه، کني بلډ پریشر به دې تر پګمو را بهر شي، د ګاډي ټایر به دې الله تعالی کې فضل و کرم سي پنچر شي، کلی به ټول در باندې خبر شي او درته جوړ به لوی خطر شي. نو تو تکو الله تعالی کے فضل و کرم سے موٹر وے چلاوا، یلو ٹرین چلاوا، گرین بس گلاوا او سی پی کا گوا کو پنجاب آباد آوا، نور الله تعالی کے فضل و کرم سے پلتا وا.
یو یو تا دوڑا اس سوائے زسوائے ماؤدی زوابو نا سنگرا کوی نا داتا سو دا کشمیر مسئلہ ولی نا حل کوی؟
گورا تو تکو دا کشمیر نم بنا علی بگوان کی کرپا سے دا دنن پا ایجنڈا کی خبر شامل نوا ہو.
بیا دی پلکی پاور کی خود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تو تکو تا یقین وکا ترسو چی دا کشمیر مسئلہ حل نشی زمونگ روغا نشی کھیتا ہے ہو.
ہاں نو تو اس واقعی با کشمیر دیر پریشان ہے
تو یقین وکا تو تکو دا کشمیر لگم از ما دو نیم کلو وزن کم شوی دی، دوی میاشتی وران دی زما وزن صرف دو سو کلو.
دو سو کلو؟
او کنا چی کلمی او چری سیری پائی مکس خوری نو وزن خوب جاتی که بگوان کی کرپاسی، او دا وزن چی کم کم شوی دی دا کشمیر نده ور کم کری، لیوی خوان دا حیران خان دا پاناما لکس درنی او جلوسو ندی، او لبلی خوا غٹ غٹ اگده بوٹو ندی، وزن اگو ور کم کری دی بگوان کی کرپاسی.
گورے تاسو مہربانی ہو گئی دخ پلی مسلی پخ پلا حل کرے، دا دوارو خواہ و خلق للوگی منشول، تعلیم نشتا، کاروبار نشتا.
اے تو تکو چی حال وائم آلا تعالی کے فضل و کرم سے ویرے گما او چنی وائم شرمے گما، سوکو وی اول زان پسی عوام چی مسلح جوڑ دنو عوام للوگی مری، او که مسلح حل شوا بیا با مونگ آلا تعالی کے فضل و کرم سے للوگی مرشو. کشمیر کئی وی خواتا مسلح دا و بلی خواتا پراتا دا، ډیری ګیډې مړې کړي دي او د ډیرو مسلې ور حل کړي دي.
ښه څه مسلې حل کړي دي مړه؟
تو تکو زمونږ حکومتونه الله تعالی کې فضل و کرم سي په درو شیانو چلیږي. اول ټینشن، دا خو د عوامو قسمت دی، وایي ټینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے. دویم کرپشن، دا خو خیر زمونږ حق دی. او دریم کمیشن، چې دا مسلې نوی نو دا د نړۍ اصلي به څنګه خرڅیږي، او چې اصلي نوی نو کمیشنونه به الله تعالی کې فضل و کرم سي څرنګه اخیستل کیږي.
ښه نو د دې مطلب دا دی چې د دواړو ملکونو خلک به هم دغه سي جاړي؟
نه نه نه، داسې خبره نه ده. مونږ الله تعالی کې فضل و کرم سي د خلکو هم خیال ساتو. تا به اکثره په دې دوکانونو یو بورډ لیکلی لیدلی وي چې وایي کشمیر کې ازادي ته کودار یعنی پور بند دی. او بیا به تا الله تعالی کې فضل و کرم سي د پښتو دغه متلم اورېدلی وي چې وایي پوره ورک دي که دوه کوره. اورېدلی دي که یا؟
هو اورېدلی مې دی، مخته خبرې کوه.
نو چې اوس الله تعالی کې فضل و کرم سي دا د کشمیر مسله حل شي، نو خو دکانداران هم مجبوره کیږي خلکو ته به پور ورکوي. نو چې پور واخلي دا خلک قرضدار شول که نه، ځکه نو مونږ هم کشمیر نه آزاد.
او کلندر مودی صاحب، تاسو هم دا مسله نه حل کوئ ولی؟
یاره رښتیا خبره دغه ده بګوان کې کرپاسي، چې زما نیکه زما پلار او بیا زه په کلمې خود کې پیدا کېدم، اوله مسله خو دایي وه. دایي نه پیدا کېدل ځکه چې زمونږ آبادي دومره ډېره ده چې ټوله دایانې انګېجوي. بله مسله د ملایي وه، وږی وم ملایي نه وه. درېیمه مسله د سورایي وه، سورایي نه پیدا کېده چې زه لامبلې وې. او څلورمه مسله د سلایي وه چې جامې را ګنډلې وې. او پنځمه مسله د چارپایی وه چې ځای باندې چملولی وې. مونږ د مسلو سره عادت یو، د ورځې چې مچان نه وي، د شپې چې بګوان کې کرپسې مچران نه وي، په باډر چې اړو جوړ او ټکان نه وي، مونږ ته اډو خوب نه راځي. مڼه چې ټولې مسلې حل شي بګوان کې کرپسې، بیا به مونږ د خلکو نه ووټ څنګه الو او د څه د پاره بې ترېنه الو؟
اوس دې سر خلاص شو چې ناراض موډي ایکه په مابین کې عوام کېکه درځه موډي صاحبه، چې الله تعالی کې فضل و کرم سي د پجې پایې در باندې وخورم.
نه نه یاره، مال ټاکري به خبر شي بګوان کې کرپا شي او غم به راته جوړ شي.
او یاره غم یې میلمه دی که نه؟
ښه نو بیا درځه. نو ګرانو او د دالو په یوه پلیټ پنځوس ناستو اورېدونکو وای چرمخان که په خپل مابین کې هر څومره سره جنګیږي فقیر ته په یوه اتفاق وي. نو زو یو داسې فقیر ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې ستاسو د سوالونو د ځواب د پاره ناست دی، دا څوک دی؟
سب اپا کیل سب یہ وقت دوارا لاؤ کا چھ سڑے زما پا روزگار شی او جوڑ زما دسرو دو لڑا ہار شی
او ظالمی چھ زما دعاوی قبل دلائے نو خپل زان تب می دعا کڑی وائے پا خار کی دا سی گلی نشتا چی زپا کی کرزدار نیم دا سی تان نشتا چی زپا کی گرفتار نیم
پکر بچا پکر بچا تو آتا دن بلکن اپرسان اللہ آتما کلسن